افغانستان کې مخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو په دې مخامنې خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اول چې د افغانستان انتخابات خپلواک میسون چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. ایراني چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړي دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له مخکې ټاکل شوی نیټې وځنډېدل. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر وایي تهران له طالبانو سره خبرې کړې دي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات له پخوانۍ نیټې ځنډېدلې دي. د دې کمیسیون یوه ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نوې نیټه لا نه ده ټاکل شوې.
اول خو باسي بودن کې یک به تاخیر گفتن، باز
وخت کې دیم ماه رمضان. باز دی وی اول بحث دا و چې انتخابات یو میاشت وزنډول شي، خو مکتل چې دروژې میاشت مخې ته راځي او ستونزمنه خبره ده چې دروژې په میاشت کې انتخابات تر سره او عملیاتي پلانونه په خټو کې پلي شي. د دې کبل پریکړه په دې وشو چې دوا یا دوه نیم میاشت انتخابات ځندېږي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي.
افغانستان د مخکې ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د حمل په میاشت کې وسی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د رای ورکونکو د لستونو کتل او تایید او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره د مسلکي کسانو روزلو زیات وخت اړتیا درلود او دوی باید دا کار کړی وای. ابراهیمی ویلي چې دواړه مسلې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره مهمې وي، نو ځکه انتخاب په همدې حال کې د کمیسیون چارواکي وایي چې هیچا تر اوسه ځان د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره نه دی کاندید کړی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسمن د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس ته له طالبانو سره د خبرو او د مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلاب کارت سره نږدې روابط لري. د دې اژانس په حواله شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته تللی و او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د تهران د خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو سره د ایراني لوري د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشی تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ویلي چې سرګی لاوروف او شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډېره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري خبره تحمیل نکړو، خو فکر کوم چې روسیه، پاکستان او مسکو فورمټ او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نڅرګندو وسوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او وی واژه. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. عابدي په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړی هم پاتې شوی دی. د متحده قومي غورځنګ مشرتابه د کراچي پر پولیسو غږ کړی چې د عابدي قاتلان ونیسي. د کراچي د پولیسو مشر ازادي راډیو ته ویلي چې حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیسته. د روسیې یوې محکمې یو بلاګ لیکونکی الکساندر والوف په شپږ کاله بند محکوم کړ. الکساندر والوف د روسیې د پارلمان د استازو مجلس لغړی لیوغړی د 3300 ډالرو د اخازي په تور په جنوري کې نیول شوی و. خو الکساندر والوف د بیګناهی ادعا کړې ده. د هغه وکیل ویلي چې د محکمې پریکړه ظالمانه وه او سیاسي اړخ لري. الکساندر والوف د بلاګ سوچی په نوم د یوې انټرنیټي پاڼې ایډیټر و، خو دا پاڼه اوس فعالیت نه کوي. الکساندر والوف نن محاکمه شو. محکمې پر هغه 1000 ډالره جریمه هم لګولې ده. او په چین کې د بشري حقوقو د مدافع وانګ ګوانګژانګ محاکمه نن تر شدیدو امنیتی تدابیر لاندې ترسره سوه. هغه درې کاله مخکې په چین کې د بشري حقونو پر مدافعانو، وکیلانو او قانون پوهانو د چین د حکومت د کړې له تنګېدو سره سم نیول شوی و. د وانګ د محاکمې غونډه د چین په شمالي ښار تیانجین کې د ښاروالۍ په تالار کې وه. رپورټونه وایي چې نن په ملکي جامو کې امنیتي کسان د دې سیمې شاوخوا ته ځای پر ځای سوي وو او د محاکمې د خونې امنیت یې نیولی و. وانګ وانګژانګ د 40 کلندۍ پر هغه د حکومت د تخریب تور لګېدلی چې په چین کې یې سزا حد اکثر سزا عمر قید دی. هغه په دوه سوه وکیلانو او قانونپوهانو کې و چې د چین حکومت په 2015 میلادي کال کې ونیول. دا یو مهم خبر.
د فرشید الله زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات دوه درې میاشتې په ځنډ ترسره کیږي، خو دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده اعلان کړې. د دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدل لومړۍ نیټې پل شوې، نن 15 ده، خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان د بېلابېلو عواملو یادونه کوي.
کېدلی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي.
په کندهار کې بیا د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې دي.
کاملا په لاس وال سوي دي. د کندهار په انتخاباتو کې موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومته وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته.
په نړیوال موضوعاتو کې په یمن کې پر اوربند څارونکو کمیټې غړو نن په هدیده ښار کې چې اوربند ټینګ شوی غونډه وکړه. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری راتلونکو انتخابات په 2 میاشتو ځنډ ترسره کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو وایي نن ازادي رادیو ته وویل چې ښایي د ولسمشری راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوی و د راتلونکي 2019 کال د حمل په 1 ترسره شي په ټاکلې نیټې ترسره نشي او ښایي 2 یا 3 میاشتې وځنډېږي. له دې سره ځینې سیاسي جریانونه وایي له دې کبله چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو پر ترسره کېدو باور نه درلود، نو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې، د کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. یوسف خانزادران د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وایي د ولسمشری انتخابات ممکن د حمل له 1 نیټې 2.5 میاشتې وروسته ترسره شي. ښاغلی سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت او سیاسون سره مشورې شوي او د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډیر ژر اعلان شي.
اول خبرې بودن چې یو حکم به تاخیر وکړي.
دی وی اول بحث دا و چې انتخابات یو میاشت وزنډول شي، خو مکتل چې د روژې میاشت مخې ته راځي او ستونزمنه خبره ده چې د روژې په میاشت کې انتخابات ترسره او عملیاتي پلانونه په ښه توګه پلي شي. له دې کبله پرېکړه په دې وشوه چې 2 یا 2.5 میاشتې انتخابات ځنډېږي، خو معلومه نه ده چې بیا به په کومه میاشت کې وي. له دې اعلان سره هممهاله یوه بله حکومتي سرچینه د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر ورکوي. دا په داس حال کې را چلې دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ اعلان کړې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو 15 ورځو راهیسې د ولسمشرۍ کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړې چې تر اوسه شاوخوا 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي ځانونه نه دي کاندید کړي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبره ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. د قانون له مخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له دیرشو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځنډ دغې اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د ثبت نه اعلان هم له دې قبله دی چې دوی په اعلان شوې نیټه د انتخاباتو په ترسره کېدو باور نه لري. له ډلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځانونه نه دي کاندید کړي ازادي راډیو ته وویل،
لومړی لامل دا ده چې کېدلی سي دغه د نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي، هغه په کمیسیون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسیون نه لري چې دا د ولسمشریزې ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي کې انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډېږي، دوی انتقاد نه لري خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف به یې پر وړاندې د انتقاد غږ پورته کړي.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډیږي. تر اوسه رسمي نیټه نه ده اعلان شوې، خو ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي 2019 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي. د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په داسې حال کې ځنډیږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجه لا نه ده هواره شوې. له غزني پرته چې پکې انتخابات نه دي شوي، د دریو ولایتونو ابتدایي رای هم تر اوسه پورې نه دی اعلان شوی. په یو شمېر ولایتونو کې د ابتدایي اعلان شوو رایو په وړاندې هم معترضو کاندیدانو لاریونونه کړي دي. پرون په لوګر کې معترضو کاندیدانو د انتخاباتو سیمه ییز دفتر دروازې تړلې وې. دغه راز معترضو کاندیدانو د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم بند کړی. دوی چې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراض خیمه هم درولې ده، وایي چې پاک او ناپاک رایې باید سره بیل شي او غوښتنو ته باید رسیدګي وشي. معترض کاندیدان وایي که غوښتنې ونه منل شي نو لاریونونه به وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې به هم ګډون ونه کړي. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ولسي جرګې د لومړي نوملړ څخه د کندهار یو شمېر پاتسو نوماندانو د سېشنبې په ورځ ناوخته په اعتراضي غبرګون کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ او د دغه کمیسیون مخ ته د اعتراض خیمه ودروله. دوی وایي ټاکنیزو کمیسیونونو یې د رایې په شمېرلو کې درغلي کړې او غوښتنه کوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره بېلي او مستحقو کاندیدانو ته د خپل حقوق ورکول سي.
کاملا په لاس وال سوی دی د کندهار په انتخاباتو کې. موږ غواړو چې دغه انتخابات په شفاف ډول باندې وڅېړل سي ترڅو چې دغه انتخابات د کندهار د خلکو لپاره د قناعت وړ سي. خلک او ملت په دې باندې متفق دي او په دې باندې دوی باور لري چې په دغه کمیسیون کې درغلي سوی ده. غوښتنه یې دا چې د درغلي مخ دی ونیول سي او شفافیت د خلکو ته ورکول سي.
دلته موږ څو مشکلات لرو. دغه یو دوه بیا دغه خواجه کوم چې موږ لومړی د انتخاباتو د پاتسو کارکونکو مجازات او محکمه غواړو. دا هغه بعد د دوی سره شریکان دي، دا غو مجازات، دا هغه بعد پاک حساب غواړو. شفافیت به موږ څنګه کړی دی را حساب کې خدای دې وکړي چې دوی راي میوړي.
اعتراض کوونکو کاندیدانو همدارس غواښ وکړ کې د ټاکنو کمیسیونونو غوښتنو ته قانې کوونکی جواب نه وایي نو دوی به د کندهار د ټاکنو کمیسیون دفتر تړلی وساتي. لارینونو به وکړي او راتلونکي ولسمشریزي ټاکنی به تحریم کړي.
د سبا څخه یا د بل سبا څخه د پزرګونو کسان به راسي. کنداري ولس په خپل دا فیصله وکي چې موږ شفاف انتخابات غواړو او شفاف رای غواړو. او کچيري دا ونه سي ولس ټول وجه ته آماده دي چې نور به د ریاست جمهوریت انتخابات ته به رانه سي او ټول ولس به بیا ان شاء الله سبا نه بل ورځ د جې پریکړه وکړي چې د جې نتیجه به چی شي. او بل دامو اول اختار دی په دوم واره کې کچيري رسیدګي د جیو نسوله ان شاء الله دا به یو ډیر لوی مظاهره په ټول کندهار کې پیل سي د نورو ولایتونو په شمول.
موږ د افغانستان پر دواړو کمیسونو باندې غږ کوو. که چیرې د کندهار د ولس غږ ته لبیک تاسو ونه وایاست، تاسو به آینده د آینده ریاست جمهوری انتخابات زموږ څخه په کندهار کې ونه کړئ.
د کندهار د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون مسؤلین په دې اړه د خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو د کندهار د ټاکنو د کمیسون مرستیال فضل احمد برهان ویلي چې د اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتنو ته رسېدنه د دوی له صلاحیت څخه لوړه خبره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ایرانی چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې نن له روسي چارواکو سره په موسکو کې خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلي دي چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره یې په کابل کې کتلي او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور له مخې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو له پرله پسې هڅو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسېدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سمدستي پیل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړې دي.
و امور دل چې ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو له استازو سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي، او د دغو خبرو په اړه د افغانستان حکومت هم خبر کړی دی. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د افغانستان د سولې په اړه مخکې له ایرانی چارواکو سره په تهران کې او وروسته په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره او نن هم په موسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. دا موضوع د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د دفتر له څېړونکي محمد سرور احمدزي سره څېړو چې همدا شېبه له کابل را سره وصل دی. احمدزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه وروره. تاسو تاسو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. احمدزي صاحب، له وسلوالو طالبانو سره د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې امریکا پا په دې وروستیو کې انتزی کړی دی. د افغانستان د جګړې نور یا د افغانستان د قضیه نور مهم لوبغاړي هم یو څه مخته شوي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی ته داسې نښې رسېدلي چې ګواکې امریکا غواړي دا موضوع ژر حل کړي او په وروستیو کې هغه اعلان چې ویل کېږي وزر ځواکونه به وباسي هم دوی یو څه زړور کړي دي چې یو څه رامخته شي؟ بلې احمد زیز تاسو غږ زنه سم نه اورم، مخکې موږ تاسو خبرې سره وکړې که چیرې تاسو یو چیرې ودرېږئ.
بلې اوس اوري ورو.
بلې سم اورم. ازادي راډیو ده. بلې احمد زیز موږ تاسو سره وغږېدلو.
بلې اوس اوري ورو.
بلې اورم. مهرباني.
امریکایانو اعلان کړی دی امریکایان په مکمل ډول افغانستان نه ووځي.
بله احمد زی صاحب سره مو اړیکه سمټینګ نشوله، بخنه غواړو. نن یو څه د ټلیفوني اړیکو کې ستونزې لرو. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر څیړونکی محمد سرور احمد زی مو سره مو خبرې کولې. دا موضوع مو سره څیړله چې آیا د افغانستان د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د سیمې مهم لوبغاړي هم رامخته شوي دي که څنګه. په هر صورت دا موضوع بیا هم تعقیبوو وروسته په خبرونو کې. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې د کابل د ولم ورځ د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. ولم ورځ د کابل په مکروریان سیمه کې، په زړو مکروریان سیمه کې، د فوایدامي وزارت او د شهیدانو او معلولینو معینیت پر ودانۍ د وسلوالې حملې په نتیجه کې 43 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 25 نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات د فیروز د کابل د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
د کابل وروستۍ خونړۍ حمله د افغانستان د پولیسي جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حملې د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامي وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د پولیسي جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا شوی ده، چیرته تنظیم شوی ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته. مسؤولین باید معلوم شي او زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په معینیت لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یوولس ښځو په ګډون 43 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لوري د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا له لوري ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغې پیښې اصلي مسؤله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤل دي او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به مو خپل څېړو او د ځانګړې تګلاره چې خپل د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه معلومیږي او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څېره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیرات مراجعه ته ورکړل شوی دي چې اصلي عاملین به معلوميږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په معینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. دغه پیخي د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. په یمن کې پر نافذ اوربندې څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مازف پلاوي نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو څارونکو او د یمن په جګړه کې د ښکېلو ډلو استازو ګډون درلود. دا په داسې حال کې ده چې په حدیده او شاوخوا سیمو کې نافذ اوربند د ښکېلو ډلو لخوا څو ځلې مات شوی دی. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړې. له نور تفصیل لپاره دلته په سټوډیو کې سره دی. تکل صاحب، مهرباني.
مننه کوم. د یمن د حکومت یو پلوي چارواکي ویلي چې د جګړې د ښکېلو ډلو ترمنځ پر نافذ اوربند د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو د موظف پلاوي غړو نن د حدیده ښار په ختیځ کې غونډه وکړه. د سری بهیرې پر غاړه په پراته بندري ښار حدیده کې چې د وسلوالو نښتو مرکز دی اوربند، هغو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره مهم دی چې له لوږې سره مخامخ دي. خو د خلخال نښتو په ترڅ کې د اوربند ماتېدو وښوده چې وضعیت څومره نازک دی. د حکومتي او پلوي چارواکي نن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې پر اوربند د څارنې لپاره حکومت پلو فعالانو د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره په یو هوټل کې ولیدل. د چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلې دي چې د ښو نتیجو تمه لري. په هدایده او شاوخوا سیمو کې د دسمبر په 13 نیټه اوربند نافذ شو، خو له همغه پایله سرغړونې ترې وشوې او دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل د سرغړونو تورونه لګولي. پر اوربند د څارنې په ګډه کمیټه کې د ملګرو ملتونو پر پلاوي سربیره د یمن حکومتي چارواکي او د حوثي اغیانو استازي غړیتوب لري او مشري هالندای متقاعد جنرال پاتریک کامرت کوي. د ملګرو ملتونو ویان سیفن دویاریچ ویلی دی چې دا غونډه د جنرال کامرت د ماموریت لپاره لومړیتوب لري. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د یمن دولتي ځواکونو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي او ایران پلو حوثي اغیانو د چهارشنبه ورځې په سهار څو ساعته نښتې وکړې او د حدیده له ختیځو برخو څخه د درنو توپونو اوازونه هم اوریدل شوي دي. د حوثي اغیانو ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړې په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخې شوې چې نوموړی سعودي عربستان ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پوځي مداخله وکړه. په دې جګړو کې تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې د قربانیانو اصلي شمېره له دې 15 ځلې لوړه ده.
بلې، احمد تکل، تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې په یمن کې پر نافذ اوربند څارنې لپاره د ملګرو ملتونو مازف پلاوي نن په حدیده ښار کې چې د جګړو مرکز دی غونډه وکړه. په یمن کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړو په نتیجه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او دا هیواد یې له بشري سخت ناورین سره مخامخ کړی دی. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونه کوو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پتو شیبو کې زما امبل همکار راځي سټوډیو ته. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي، خو له هغې وروسته به له هغې مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې وه زموږ یو سلط تفصیل د پاکستان سره سرحد لري. د دې ولسوالۍ په سرې د شورې شینکۍ نوبار شمولیا ټغر په دورای پای ته ورسېده. په 14 کال کې راپوخ نه شو او نوی نوبار د غونډانو علاقې ته دولت موږ ته نظامي نمرکي کلینیک را جوړ کړی دی، نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسېږي. زموږ شکایت د لوړ مقام پورې پورې
دا خبره غلې. ما جرم د بل پروت چې موږ کله دې په پخ ته د خدای روپي هم نه لږه څنګه دغه دوه واره چې د ورغلې درې واره ورغلې مې نه مې سروې کړې. ما زه ته چا وکړم د خپل څخه کېږم په دغه ځای کې. زما غوړ کده دغه وایي چې اشرف غوړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په دې هیله چې ستاسو پیغامونه هم مسؤولو چارواکو اورېدلي وي او د ستونزو د هواري لپاره هم اقدام وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار صاحب سمی عباس ته سپارم چې راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30